ازادي راډیو د خبرونه ته چې تر 9 بجو دوام کوي خرغلست خبرونه په لاندو خبرونو پیلوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په نیویارک کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په یو خبرپنه کې وایي چې د دې دفتر مشره د بورالاینز به امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل نوی چمتو شوی راپور وړاندې کړي. د نړیوال بانک مشرتابه بورډ هغه پلان تایید کړ چې له مخې د افغانستان د بیا رغونې له کنګل شویو پیسو څخه د څه باندې 1 میلیارډ ډالرو کارولو ته اجازه ورکوي. د نړیوال بانک د اعلان له مخې دې پیسو ته د تعلیم، کرنې، روغتیا او د کورنیو لپاره د پروګرامونو د تمویل په برخو کې سمدستي اړتیا لیدل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غواړي چې په کابل کې کور په کور تلاشۍ ودروي. د سازمان پرون رسنیو ته د رسنیو راپورونو ته د اشارې په ترڅ کې پر ټویټر ولیکل چې طالبان د خلکو کورونو ته ننوځي او ویره خپروي. د طالبانو حکومت د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د یاغیانو، اختطافګرو، غلو او جنایتکارانو پر ضد یې عملیات پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین د خلکو د مبارزې ستاینه وکړه او ژمنه یې وکړه چې امریکا باید تر څنګ ودرېږي. ښاغلی بایدن شیبه مخکې د استازو جرګې په غونډه کې ملت ته په لومړنۍ رسمي وینا کې پر اوکراین د بې دلیله او له مخکې پلان شوې عمدي حملې په خاطر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وغنده. ملګرو ملتونو د هغو خلکو لپاره چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله اغیزمن شوي د 1.5 میلیارډ ډالر بیړنۍ مرستې غوښتنه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤول مارتین ګریفتس ویلي چې دا د اوکراین د خلکو لپاره تر ټولو تورې ورځې دي. او د پاکستان او هند استازو پرون په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو د لانجې په اړه خبرې وکړې. هند او پاکستان په 1980 میلادي کال کې د نړیوال بانک په منځګړتوب د اوبو د ویش تړون لاسلیک کړ، خو دا دوه هیوادونه یو بل تورنوي چې له دې تړون نه یې سرغړونې کړي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د خبرونه په دوام کې د دې خبرونو تفصیل وړاندې کیږي. امنیت شورا نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د ملګرو ملتونو یوه اندېښنه په افغانستان کې د تروریستانو له فعالیتونو نه ده.
افغانان دغه ډول څرګندونې، تشویش اچونکي او په سملاسي ډول د تخریبي ډلو هڅونه او ورته کمپاین بولي.
په نړیوالو مسایلو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل وروستی حال درکوو او د دې جګړې پر عواملو خبرې کوو.
د فبروري 13 په نړیوال لرلید کې یو تحول رامنځته کړ، هغه دا چې لیبرالیزم دیکتاتوري په وړاندې مقاومت کوي.
افغان سوداګر غواړي چې له پاکستان سره ترانزیتي ستونزې د پاکستاني چارواکو تر غوږونو ورسیږي.
هیله مو دا ده چې سفیر صاحب راغلی د زموږ مشکلاتونه ځان سره یو په یو والي پاکستان چارواکو ته ورسیږي.
او افغانستان سبا له بنګلادش سره د کرکټ لومړی شل اووریزه سیالي کوي.
د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ به دوه نړیوالې شل اووریزه لوبې ترسره شي.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خپریږي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په نیویارک کې نن د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغانستان پر مسایلو د بحث لپاره یو غونډه په پام کې ده. په دې غونډه کې د امنیت شورا غړي ګډون کوي او ملګري ملتونه به د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور د غونډې له برخوالو سره شریک کړي. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو مرستندویه پلاوی یا یوناما په یو خبر پانه کې ویلي دي چې د دې دفتر مشر دی بورا لاینز به امنیت شورا ته خپل راپور وړاندې کړي. اخلي لاینز د دې غونډې په اړه تیروني چهارشنبه په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره خبرې کړې وي. هغه وخت یوناما ویلي وو چې د بشري مرستو، د اقتصادي پرمختګ مخې ته د پرتو خنډونو او ښوونځیو ته د ټولو نجونو او هلکانو د بیا ورتګ پر تیاری خبرې کړې دي. تر دې لیدنې کتنې مخکې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتیرش په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د بیا منسجم کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو که د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونه نیول شي خلک به ومري او ترهګري به پراخه شي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د بیان مرستیال حافظ ضیا احمد ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی متقی د برالاینس ته وویل چې دا څرګندونې له حقیقت لرې دي.
افغانان دغه ډول څرګندونې تشویش اچونکي، پارونکي او په سملاسي ډول د تخریبي ډلو هڅونه او ورته کمپاین بولي.
ملګرو ملتو له نړیوالو د افغانستان لپاره د 3.4 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده، خو دا څرګنده نه ده چې د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې به برخوال په بشري برخه کې د افغانستان په تړاو څه نظر ورکړي، ځکه چې د ملګرو ملتو په مرکزي دفتر کې په نیویارک کې د افغانستان په اړه په داس وخت کې دا غونډه جوړیږي چې د نړۍ پاملرنه د اوکراین مسلې ته اوښتې ده او ملګرو ملتو هم د اوکراین جګړې ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د افغانستان کورنیو مسایلو ته یو ځل بیا ورځو، خو له هغه مخکې د اوکراین مسایل چې نن سبا ډیر زیات تاوده دي او د نړیوالو رسنیو په سرحدونو کې دي، ورځو د موضوعاتو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین د خلکو د مبارزې ستاینه کړې او ژمنه یې کړې چې امریکا به د دې خلکو تر څنګ ودرېږي. ښاغلی بایدن شیبه مخکې د استازو جرګې په غونډه کې ملت ته په لومړنۍ رسمي وینا کې پر اوکراین د بې دلیله او له مخکې پلان شوي عمدي حملې په خاطر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وغند. په استازو جرګه کې چې عموما د ډیموکراتانو او جمهوری پالو په قطبونو ویشلی وي، دا ځل د ولسمشر بایدن وینا هرکلی وشو او ډیری وکیلانو د اوکراین بیرغونه راپول. ښاغلی بایدن وویل پوتین فکر کاوه چې پر اوکراین ولکه ټینګولی شي، خو برعکس د ده په وینا له داسې یو ځواک سره مخامخ شو چې هیڅکله یې فکر نه کاوه. بایدن وویل ولسمشر پوتین د جګړې د مخنیوي لپاره ټولې هڅې له پامه وغورځولې. د امریکا ولسمشر کانګرس ته په خپله کلنۍ وینا کې همداراست پر خپله اجنډا هم رڼا واچوله او امریکایانو ته یې د ډاډ ورکولو هڅه وکړه. د اوکراین په اړه د ولسمشر بایدن له بیګنیو څرګندونو مخکې د اوکراین ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي وو چې روسیه د اوکراین د بنسټونو د نړولو هڅو ته دوام ورکوي. انتونی بلینکن پرون وویل چې په اوکراین کې له بشري حقونو د روسیې سرغړونې په زیاتېدو دي او ولسمشر ولادیمیر زلینسکي څرګنده کړه چې روسي پوځیانو جنګي جنایتونه ترسره کړي دي. د موضوع نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
د اوکراین د دوهم ستر ښار خارکیف په مرکزي میدان کې د روسي ځواکونو بمباری له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي پرون وویل چې روسي پوځیانو په خارکیف کې جنګي جنایتونه ترسره کړي دي، د روسیه په تروریزم تورن کړه. بل لور ته په پلازمینه کیف کې روسي ځواکونو د تلویزیون برج پشتلی دی چې د ولسمشر زلینسکي په وینا په دې حمله کې 15 تنه وشل شوي دي. په اوکراین کې د جګړې اونۍ پوره شوه او هلته بشري وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل چې د اوکراین خلک له سخت حالت سره مخامخ دي. د روسیې د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه د نړیوالو بشري قوانینو پر بنسټ هره شیبه په زیاتېدو دي. روسیه پر ښوونځیو، روغتونونو او د استوګنې پر کورونو بریدونه کوي. دوی بنیادي زیربناوې ولي، د اوبو زیرمې، د ګاز او برېښنا مرکزونه چې د اوکراین په میلیونونو استوګنو ته اسانتیاوې برابروي چې له سختې یخنۍ خوندي شي هدف ګرځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې روسیه باید سمدستي اوکراین پرېږدي. روسیه چې د برید ته د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو نوم ورکوي وایي چې دوی ملکیان نه په نقشه کوي. د روسیې دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې هغه اوکراینیان د نورو سیمو ته ولیږدي چې له پوځي تاسیساتو سره نږدې ژوند کوي.
په اوکراین کې نن د جګړې اوومه ورځ ده. لکونه کسان تر اوسه له دې هېواده کډه شوي دي او نږدې 1 میلیون نور په کور دننه بې ځایه شوي. ملګرو ملتونو له نړیوالو څخه د دې بې ځایه شویو او کډوالو لپاره د مرستې غوښتنه کړې.
ملګرو ملتونو د هغو کسانو لپاره چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال اغیزمن شوي دي د 1.5 میلیارد ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤول مارتین ګریفتس پرون پر یوه بیان کې وویل دا د اوکراین د خلکو لپاره تر ټولو تورې ورځې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره یا UNHCR وایي چې د دې مرستو 1.1 میلیارد ډالر به د راتلونکو درې میاشتو په مخه پر شاوخوا 6 میلیونو اوکراینیانو د اوکراین پر داخل کې مصرف شي او څه باندې 550 میلیونه نور ډالر به پر هغو کډوالو ولګول شي چې پولنډ، هنګري، سلواکیا او په سیمه کې یو شمېر نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې د اوکراین دننه تر 12 میلیونه ډیر کسان مرستو ته اړتیا لري او د دغه هیواد د سه شنبې تر ماښامه د ملګرو ملتونو په وینا تر 6,60,000 ډیر کسان کډوال شوي دي. د اوکراین په داخل کې تر تیرې شپې د 1 میلیون کسانو د بې ځایه کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. داسې اټکل کیږي چې ښایي د 4 او 5 میلیونه ترمنځ اوکراینیان مجبور شي چې د جګړو له امله خپل هیواد پرېږدي او په نورو هیوادونو کې پناه واخلي.
مرسل ځاځی وه چې پر اوکراین د روسیې د برید له کبله د بشري وضعیت په اړه یې جزئیات وړاندې کول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولې پر اوکراین برید وکړ؟ دا مسله احمد شیبر له عبدالکریم حقانیار سره چې په روسیه کې لوړې زده کړې کړي او د روسیې له چارو سره آشنا دی په مرکه کې مطرح کړې ده. ښاغلی حقانیار، د مرکه په پیل کې پر اوکراین د ولسمشر پوتین د برید علت داسې روښانه کړ.
پوتین د تیرې پنجشنبه په ورځ او د روسیې دفاع وزیر د سه‌شنبه په ورځ باندې دا خبره وکړه چې د دوی هدف د اوکراین اشغال نه ده، لیکن د خپل ملي ګټو او د روسیې د امنیت په خاطر باندې دا قدم واخیستی. کله چې دوی دغه خپل هدف ته ورسېدل، دوی بیرته خپل قوتونه شاته کړل.
په دغه محاسبه کې اقانیار صاحب ستاسو په فکر روسیې له دې حملې سره په ځای د دې چې څه ترلاسه کړي، ډېر څه یې له لاسه ورکړي دي. د اروپا اعتماد یې له لاسه ورکړی دی. په ورته وخت کې شای دوی دې ته تشویش لرلو چې اوکراین د ناټو غړیتوب ترلاسه نه کړي، خو ممکن دا حمله د ناټو د لاس پراختیا سبب شي. تازه دا خبرونه هم کیږي چې فنلند او سویډن هم ممکن له ناټو سره یو ځای شي.
زه فکر کوم که له سیاسي اړخه ورته وکتل سي، د فبروري تلویزیسته په نړیوال لرلید کې یو تغیر، یو تحول رامنځته کړ. هغه دا چې لیبرالیزم دیکتاتوري په وړاندې باندې مقاومت کوي او بالاخره صف جوړوي. او روسیې ګمان کوم یا د غلطو استخباراتي معلوماتو پر بنیاد باندې یا بل هر دلیل چې درلود، د اوکراین د خلکو دغسې یووالی او د هغوی هغه فکر چې دوی لري، هغه ذهنیت چې لري، چې هغه د ازادي ساتل دي او هغه د اشغال په مقابل کې مقاومت ده. او بله بله اړخه ګمان نه کوم چې پوتین داسې یو محاسبه کړې وي، ځکه چې په تېر کې په 2 کاله وړاندې چې کله کریم روسیې اشغال که، دوی همغسې یو ډول محاسبه درلوده. ولې اوس داسې یو عکس العمل وښودل شو چې ګمان نه کوم په ټول تاریخ کې دي په نړۍ په کچه باندې دغسې یو عکس العمل ښودل شوی وي. او هغه دا چې روسیه یې په یو خطرناک حالت کې راګیر کړه. تر ټولو خطرناک یې هغه اقتصادي بندیزونه دي چې روسیه تقریبا د ایران و حالت ورکش کړه.
له دغه حالت لکه څنګه چې تاسو تشریح کو، روسان او خصوصا ولادیمیر پوتین څنګه راوتلی شي اوس؟
دا یو ډېر خطرناک کار دی. د جنگ شروع کول اسانه دي په تاریخي لحاظ کې وګوري، ول د جنگ ختمول ورته ډېر ستونزمن ممکن تمام شي. له یوې خوا اوکراین رئیس جمهور زیلنسکی د دې هغه وی خبرې چې ما د نجات حق له فکر مکه وي، ما ته مهمات راوستوي، او دا ډېر خطرناک حالت ځکه واقع سوسی دي. زما د معلوماتو پر بنیاد باندې تر اوسه پورې کابو 2000 هغه اوکراینیان چې په اروپا کې اوسېدل په دعوه طلب ډول اوکراین ته تللي دي او غواړي په دغه جګړه کې د روسیې په مقابل کې وجنګېږي. له بل اړخه تاسو ګورئ چې اکثرو اروپایي هېوادونو ځینې مادي او ځینې هم د اسلحې په تړاو باندې کومکونه ور روان دي، او داسې معلومیږي چې دا جګړه به نه د یوې هفتې جګړه وي، نه به د یوې میاشتې جګړه وي. دا جګړه ممکن دوام پیدا کړي. خطر یې دا ده چې روسان به ونه شي کولای چې د دانباس او د کریم نه دفاع وکړي. ممکن روسان داسې حالت ته راکش شي چې دوی مجبور دي چې د دانباس نه بیرته عقب نشاني وکړي، او اوکراین ته خپل اوسنی پولې چې دي دا پولې پراخې کړي، او که پراخې هم نه کړي کم تر کمه د روسیې دپاره به اوږدمهاله سرخوږی رامنځته کړي. او بل دا چې د روسیې اقتصاد به ممکن تر هغه ډېر کمزوری شي کوم چې اټکل کړي.
د سیاسي چارو شنونکی عبدالکریم حقانیار و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر عواملو خبرې کولې.
آزادی رادیو تغوگ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د نړیوال بانک مشرتابه بورد هغه پلان تایید کړ چې لمخې د افغانستان د بیا رغونې له کنګل شویو پیسو څخه د څه باندې یو میلیارد ډالرو کارولو ته اجازه ورکوي. د نړیوال بانک د اعلان لمخې د پیسو ته د تعلیم، کرنې، روغتیا او د کورنیو لپاره د پروګرامونو د تمویل په برخو کې سمدستي اړتیا لیدل کیږي. د پلان لمخې دا پیسې طالبانو ته چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي نه ورکول کیږي، بلکې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو او د نړیوالو خیریه ټولنو لخوا به د افغانستان له خرابیدونکي بشري حالت او اقتصادي بحران سره د مرستې په برخو کې ولګول شي. د افغانستان د بیا رغونې د صندوق پیسې په اګست میاشت کې وروسته له هغه کنګل شوې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه او ورسره مرستندویو هیوادونو خپلې مالي مرستې چې د افغانستان د حکومت په سلو کې څه باندې اویا لګښتونه یې برابرول هم بندې کړې. د دې مرستو د بندېدو په نتیجه کې د افغانستان د اقتصادي سقوط، د نغدو پیسو د کمښت او بشري بحران لا ژور شو. د نړیوال بانک په بیان کې راغلی دی چې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د کنګل شویو پیسو د آزادولو لپاره د لومړي ګام په توګه به مرستندوی هیوادونه د 600 میلیون ډالرو په ارزښت د تعلیم، روغتیا، کرنې او د کورني ژوند په برخو کې د پروژو د تمویل په اړه پریکړه وکړي. بیان زیاتوي چې په دې پروژو کې به د نجونو تعلیم او په ټولنه کې د ښځو د ګډون برخو ته ځانګړې پاملرنه وشي. په همدې حال کې په پام کې ده چې اوبخیب د امریکا په مشرانو جرګه کې د اقلیت مشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په خاطر یو ځل بیا د ولس مشر بایدن پر پریکړه سخت انتقاد کړی. مچ مکانل د امریکا ملت ته د بایدن د وینا په درشل کې وویل چې د پاوز ته خبرداری ورکړی و چې له دې سره به تروریزم پیاوړی شي، خو دی وایي چې ولس مشر بایدن د ده پر وړاندیز سترګې پټې کړې. ملالی بشیر د موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا په مشرانو جرګه کې د اقلیت مشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د ولسمشر جو بایدن پریکړه ناسمه وبلله او ویل چې هر لوري یې سم نو ارزولی. میچ مکانل پرون د امریکا د سنا غونډې ته وویل چې بایدن د پوځي قومندانانو او سلاکارانو سلا مشورې له پامه غورځولي.
پریکړه دا شوه چې موږ په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف له مشي بهر شو. د ولسمشر بایدن جګپوړو پوځي سلاکارانو هغه ته خبرداری ورکړی و چې له افغانستانه وتل به ترهګر پیاوړی کړي، زموږ وفادار شریکان به له خطر سره مخامخ کړي، په سیمه کې به زموږ استخباراتي وړتیاوې سختې وځپي. خو د بایدن ادارې دې خبرداریو ته پام ونه کړ او د ځواکونو په داسې ایستلو یې لاس پورې کړ چې له ناورینه ډک و.
میچ مکانل څو ساعته مخکې تر دې دا نیوکې وکړې چې ولسمشر بایدن د امریکا ملت ته کلنۍ وینا وکړې. بایدن په خپل افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې ده او ویلي و چې دا پریکړه په حقیقت کې له ولسمشر ټرمپ څخه ورپاتې وه. ولسمشر بایدن دا خبره هم کړې ده چې په قطر کې د ولسمشر ټرمپ د ادارې او طالبانو توافق دی له یو سخت انتخاب سره مخامخ کړی و.
د ازادۍ راډیو خبرونه او ریقدر مون اوریدونکو شیبه وروسته به نوریاس نوری د خبرونه نور مطلب تاسو ته وړاندې کړي. رسره وسی خو لهغه مخکې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د لوبډالو ترمنځ د شل اووریزو لوبو لړۍ پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادۍ راډیو ته ویل چې د لوبې سر له سبا پیلېږي.
تاکل شوه ده د افغانستان او بنگلاديش کرکټ ملي لوبډ ترمنز د شلاوريزو لړۍ پنځشنبه په ورځ پیل شي. د ویل د دوړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډ ترمنز به دوه نړیوالې شلاوريزو لوبي تر سره شي. د غلوبل پر افغان لوبډلې پوره چمتواله نیولې او ان شاء الله چې پایله به هم خوي.
افغان لوبډلې به د شل اوورونو دوهمه لوبه د شنبه په ورځ له بنگلاديش سره وکړي. او د هند او پاکستان استازو پرون په پلازمینه اسلام آباد کې د اوبو پر لانجه خبرې وکړې. په دې غونډه کې د پاکستان د برېښنا د لسو بندونو د جوړېدو پر سر اعتراض وکړ او ویل چې دا د اندس د اوبو د تړون مخالفه هڅه ده. په 1980 کال کې دواړو هیوادونو د نړیوال بانک په منځګړتوب د شپږو هغو سیندونو د اوبو د ویش تړون لاسلیک کړ چې د دوی ترمنځ شریک دي. وروسته له دې چې دغو دوو هیوادونو په 1940 کال کې له برتانیا څخه خپلواکي واخیسته، درې ځلې یې په خپلو کې جګړې کړي دي، خو به هغه څه دي چې دوی بیا خبرو ته کینولي. د هند او پاکستان ترمنځ په 2019 کال کې اړیکې وروسته له هغه ډېر کړکېچن شول چې هند تر خپلې ولکې لاندې کشمیر له خپل قلمرو سره یو ځای کړ. له دې وروسته اسلام آباد له نوي ډیلي سره ډیپلوماتیک اړیکې ساړه کړل، دوه اړخیز تجارت یې ودراوه او پر سرحد یې د تجارتي مالونو پر تیرېدو بندیز ولګاوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونې دې برخه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د ننګرهار سوداګر وایي د تورخم له لارې له پاکستان سره سوداګري نږدې نیمایي راکمه شوې ده او په اورزګان کې خلک شکایت کوي چې په دې ولایت کې د انټرنیټ شبکې سم فعالیت نه کوي. لومړی به د ننګرهار د سوداګرو ستونزې راواخلو. یو شمیر سوداګر وایي د تورخم له لارې پاکستان سره سوداګري نږدې نیمایي ته راکمه شوې ده. دوی له پاکستاني لوري پر دغې لارې د سوداګرۍ په وړاندې د پرتو ستونزو او خنډونو لپاره د حل او اسانتیاو د رامنځته کېدو غوښتنه کوي. نور په دې رپورټ کې.
ننګرهار میشتي افغان سوداګر وایي چې په دې وروستیو کې د تورخم له لارې د سوداګرۍ کچه د پخوا په پرتله نیمایي ته رانږدې شوې ده. دوی دغه څرګندونې تیره شپه د افغانستان لپاره د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره په جلال آباد ښار کې وکړې. ننګرهار میشتو سوداګرو له دې ډلې حاجي تور ملنګ له پاکستاني لوري وغوښتل چې پاکستان دې د تورخم له لارې د سوداګرۍ پر وړاندې پراته خنډونه لري او د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د زیاتوالي لپاره دې اسانتیاوې رامنځته کړي.
تورخم کې دا ولاړ موټرې چې کم زمنګ د تجار صاحبانو دي، که دغه دپاره یو سهولت برابر شي، که دغه دپاره یو داسې لاره جوړه شي چې دیو ته بې لمبره یا بې اجازه دغه موټرې خوش شي او دغه کم مشکل چې اوس پیدا شوی دی، یو میاشت مخکې د دې نه کرایه وه یو نیم زر کلدارې، اوس په 15,000 په 16,000 کلدارو باندې کرایه د موټر نه پیدا کیږي. دغه موټرې ټول هلته جمع شوي، تورخم کې مشکل دی، که دغه مشکل حل شي نو دا به ډېر ښه وي. بله غوښتنه زمونږ دا ده که د تجارانو دپاره یو بیل کونټر جوړ شي، یو بیل لار جوړ شي. فکر کوم چې د ورځې به 2,500 تجارانو د صنعتکاران په دغه لار نه ځي، دې دپاره یو بیل کونټر جوړ شي، ځکه یو عزت ورله ورکړ شي، یو سهولت ورله ورکړ شي.
په دغه ناسته کې د ننګرهار د سوداګرۍ خونې مشر ګل مراد رب وویل چې مخکې کلونو کې به د تورخم له لارې پاکستان ته په سوداګریزو توکو بار شاوخوا 1200 لارې تلې، خو اوس دا شمېره 1500 ته راټیټه شوې ده.
د افغانستان له خوا نه یا د پاکستان له خوا نه چې برون مور کې دلته الحمدلله ټول تاجران دي، 1200 لارې یا 1000 لارې کم از کم روزانه به برون مور کوو، خو نن هغه برون مور چې تخمین د 1500 د برون مور ته راټیټه شوې ده. دا والی په دې چې باندې شوې سهولتونه شوې الحمدلله، کمپیوټر سایز شوې ده، سیستمونه شوې دي، مخکې چې په قلم باندې کار کولو هغه اسانتیاوي، خو نن چې الحمدلله ټول د کمپیوټر په لیک خبرې کې نن دا مشکلات زیات شوې دي. هیله مو دا ده چې سفیر صاحب راغلي زموږ مشکلاتونه ځان سره یو په یو والی پاکستان چارواکو ته ورسوي.
ته مالیاتو لوړوالی په خپل وخت موسمي حاصلاتو ته د تګ اجازه نه ورکول، د سوداګرو لپاره د تګ راتګ پر مهال د اسانتیاو نشتوالی او وخت په وخت د تورخم د لارې بندښت هغه څه دي چې د ځایي سوداګرو په خبره سوداګري اغیزمنه کړې ده. له ننګرهار میشتو سوداګرو سره د تیرې شپې په دې لیدنه کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم ومنله چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري اغیزمنه شوې، خو د حل په موخه یې د دواړو هیوادونو لخوا د تازه ګډو هلو ځلو خبر ورکړ. نوموړي که څه هم په دې اړه ډېر وضاحت ورنکړ، خو په خبره یې د دواړو هیوادونو حکومتونه یو نوي پړاو ته داخل شوي چې له مخې به یې د دواړو هیوادونو خلکو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته او سوداګریزې ستونزې ورسره حل شي.
د خلکو د تګ راتګ او د سوداګرۍ په وړاندې چې کومې ستونزې پیدا شوي، دا ټولې په دې خطه کې د بهرنیو سیاستونو او د بهرنیو ځواکونو د شتون نتیجه ده. له تیرو نږدې 500 کالو څخه موږ د دغو ستونزو ښکاریو. زما په خیال اوس د دې وخت را رسیدلی دی چې د یادو ستونزو د هواري لپاره مناسب فوري او عملی کار وکړو.
د یادونې وړ ده چې د څو کلونو راهیسې خلک او سوداګر د تورخم له لارې پاکستان ته په تګ راتګ کې د اسانتیاو او سوداګریزو ستونزو د حل غوښتنه کوي، خو د حکومتونو لخوا ورسره شوې ژمنې لا هم عملي شوې نه دي او کړې ژمنې یوازې ژمنې پاتې دي.
ما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا کوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
په اوروزان کې د لومړي ځل لپاره د 4G انټرنیټي خدمتونه فعال شول. که څه هم د اوروزګان اوسیدونکي د دغه اقدام هرکلی کوي، خو د دې ترڅنګ غوښتنه کوي چې د انټرنیټي خدمتونو د کیفیت لپاره ډیر کار وشي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
دا ایران دی، دا د ایران کم ځای دی، دا ایران کم ښار دی.
دا اوشت کلن خان محمد سیال دی چې تر شاوخواو کلونو ځنډ وروسته د افغانستان په گاونډ ایران کې د خپل کورنۍ د غړي سره د ترینکوټ څخه ورسره پر ویډیو کال خبرې کوي او د همدې مجازي نړۍ له لارې ورسره مخامخ ګوري. دی وایي نن ورځ زیات خوشاله دی چې د خپل د کورنۍ د غړي سره مخامخ پر ویډیو کال خبرې کوي او د هغه څیره ګوري.
ډیر خوشی احساس کوم ځکه چې د کلونو کلونو وروسته یو ځل بیا په دې باندې مجوت ونید چې تقریبا وکال مخکې په روزګان کې 3G ام 4G خدمات و. خو د دومره کلونو څخه وروسته چې زموږ خپلوان په بهر هیوادونو کې د مجنس وای کولای چې دغوی سره ووینو په لیدلې شکل باندې موږ دغوی سره خبرې وکړو یا د کورنۍ غړي دغو سره احوال ورڅخه واخلو، خو د لومړي ځل لپاره موږ په دې باندې وتوانید چې زموږ د کورنۍ غړي یا خپلوان چې هغه په بهر کې دي په لیدلې شکل باندې یا په ویډیو کال باندې موږ دغه سره خبرې وکړې.
د دغه ولایت یو بل وڅیدونکي حکمت الله حکیمی هم د خپل مسافر ملګری سره تر کلونو ځنډ وروسته پر ویډیو کال خبرې کوي او زیات خوشاله دي چې د خپل ملګری څیره ګوري. خدای غوښتنه کوي چې د انټرنیټ کیفیت باید ښه وي او دا ترای دارای باید وخت پر وخت څارنه وکړي.
3G خدمات د بسم 3G خدمات په لسوي دي، 4G خدمات په لسوي دي، سخت خوشاله خو غوښتنه دا کوم د مسلمان څخه کیفیت بي خي زیات شي تر نورو په چیر باندې کو ګور ډېرې ځله مثلا سلام کوم 3G په لسوي دي خو کیفیت هم اغه نه دي لکه څنګه چې باید اړتیا ورته.
د 3G او 4G دغه خدمات په اوروزګان ولایت کې د افغان بسم مخابراتي شرکت له لوري په لسوي دي. په اوروزګان ولایت کې د افغان بسم مخابراتي شرکت یو تن مسول فضل قوي الیاس وای دوی د انټرنیټ دغه خدمتونه د لینک له لارې فعال کړی دي او په خبره کیفیت او سرعت به شوي. نو موري وای یاد خدمات اوس مهال ایوازي د ترینکوټ لپاره دي.
موږ په اوروزګان ولایت کې تیران اوس د 3G باندې کار روان دي، کار کوي، نو کار کوي چې 2G ام 3G د مقصد وای چې ځغ یا ځغورل سریسی او په 4G باندې ورځ وی کې 4G باندې کار کوو. دا 3G 4G تاړو دا شبکه من 3G دا دوه ورځې کې دا شبکه باندې کار روان چې 4G ته واوړي.
الیاس وای لدی سره به په دغه ولایت کې د ټلیفوني اړیکو کیفیت هم ښه سي ځکه د خبره چې مخکې د ترینکوټ او ولسوالۍ د سټلایټ لاري وصل کړی وي چې مصارف یې زیات وو او کیفیت یې ټیټ وو. د اوروزګان ولایت ویان کاری محمد مدثر وای دوی تر ډیرو هلو ځلو وروسته وتوانېده چې په دغه ولایت کې یو مخابراتي شبکه وهڅوي تر څو د انټرنیټ خدمات فعال کړي. هغه وای هیله لري چې نورې مخابراتي شبکې هم خپل د انټرنیټ خدمتونه په ترینکوټ او ولسوالیو کې فعال کړي. په اوروزګان ولایت کې پر داسې مهال 3G او 4G خدمات بیا فعال کیږي چې د تیر جمهوري نظام پر مهال د طالبانو له لوري په دغه ولایت کې مخابراتي شبکو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کېده او د مخابراتي شبکو ګڼ انتنونه یې هم سوځولي وه. په اوروزګان ولایت کې اوس مهال درې خصوصي مخابراتي شرکتونه لکه افغان بیسیم، MTN، اتصالات او سلام دولتي شبکه فعالیت لري.
او اوس ستاسو څو پیغامونه ورچ د ازادي رادیو په غږ سبتون کې ماشين کې مو پریخيدي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي رادیو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه ونه کې هیله احترامات وړاندې کوم. محمد عمر حیدری خبرې کوم د لغمان ولایت علیشنګ ولسوالۍ نه. محترم په دې دغه تلاشی او عملیات چې مجاهدونو روان کړی دي نو دې باندې هغه کسان خپکیږي چې غلان وي، خائنان وي او د وطن سره خیانت کړی وي. امارت اسلامي نغواړو چې د عملیات ټول ولایتونو ته وغځوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یو د کندهار ولایت د غورک ولسوالۍ څخه پیغام پریږدم چې دلته یو رقم خدانه دلته یا به د یو غره بیخ یا ودا شولر زای جیری بیا بهو ټلیفون کار کې دې سن یا رسالات موږ د لورپور چارواک داخله ده چې دلته یو خدا ودرې موږ ډیر جن خوشاله وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
دا برخه هم نومره خو د ازادي رادیو خبرونه دوام لري.
اته بجه او دیرش دقیقه دی زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په پاتې برخه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په نیویارک کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یو خبر پانه کې ویلي چې د دې دفتر مشره دیبورا لاینز به امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل نوی چمتو کړی راپور وړاندې کړي. د نړیوال بانک مشرتابه بورډ هغه پلان تایید کړی چې له مخې د افغانستان د بیا رغونې له کنګل شویو پیسو څخه د څه باندې یو میلیارد ډالرو کارولو ته اجازه ورکوي. د نړیوال بانک د اعلان له مخې د پیسو ته د تعلیم، کرنې، روغتیا او د کورنیو لپاره د پروګرامونو د تمویل په برخو کې سمدستي اړتیا لیدل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې په کابل کې کور په کور تلاشۍ بندې کړي. د سازمان پرون د رسنیو راپورونو ته د اشارې په ترڅ کې پر ټویټر ولیکل چې طالبان د خلکو کورونو ته ننوځي او ویره خپروي. د طالبانو حکومت د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د یاغیانو، اختطافګرو، غلو او جنایتکارانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. ولسمشر جو بایدن د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین د خلکو د مبارزې ستاینه کړې او ژمنه یې کړې چې د امریکا خلک به د هغوی تر څنګ ودرېږي. ښاغلی بایدن نن د استازو جرګې په غونډه کې ملت ته په لومړنۍ رسمي وینا کې پر اوکراین د بې دلیله او له مخکې د پلان شوې عمدي حملې په خاطر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وغانده. او د اوکراین ولسمشر پرون وویل چې روسي ځواکونو په خارکیف ښار کې جنگي جنایتونه ترسره کړي دي. ولادیمیر زلنسکي همداراز روسیا په تروریزم تورن کړه. بلخوا په پلازمینه کیف کې روسي ځواکونو د تلویزیون برج وشتلای چې د ولسمشر زلنسکي په وینا په دې برید کې 15 کسان وچل شوي دي. د یو بل خبر لمخې ملګرو ملتونو د هغو خلکو لپاره چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله اغیزمن شوي د 1.1 میلیارد ډالر بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤل مارتین ګریفتس ویلي دي چې دا د اوکراین د خلکو لپاره تر ټولو تورې ورځې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې مطالب هم دومره وو. زه احمد تکل له تاسو اجازه غواړم او په پاتې خبرونه کې تاسو رابولم چې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام چې اسدالله لودین چمتو کړی دی واورئ.
ازادۍ او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوه بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخبرو چې د نړیوالو موسسو په مرستو کې د نابرابرۍ یادونه کوي او وایي مرستې ټولو مستحقو ته نه رسیږي. ځینو معلولانو هم راته ویلي چې معاشونه نه دي ترلاسه کړي. موږ هڅه وکړه چې پر دې دواړو موضوعاتو د طالب چارواکو نوي نظرونه راواخلو، خو څوک خبرو ته حاضر نشول. له دې وړاندې بیا طالبانو ویلي چې د مرستو پر ویش څارنه کوي او تر خپل وسه کوشش کوي چې مستحقو ته ورسیږي. زما بریاوې په لار کې مونږ نن له داسې یو هلمندي بابا سره خبرې کړي چې خپل کورې ښوونځي ته وقف کړی. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي پایل کې ستاسې پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمر محمد کندهار سے خبر کوم چې دا غمرسی چې هر سره د افغانستان ته کزر مو چې دې کار څه دې د شپې باری چې دې باری خو هلم کې څوک نه پریږي د رادیو خبريال پریږي او زما پیغامونه نشر کړي. د لسم فر پیغام دی نه شریف دې د مشکلات سره خلک مخ ته په کندهار کې
مزه یل من دی لا څه خبر کوو یا چې دې وسته مو چې مزه باندې تر کړی دا د درې څلور ماشي ولاته یا کومک را سره کړی یا ولاته یا مرسته را سره کړی. موږ کورونه را وسوله، دکانونه را وسوله، در بدر یې کړلو، څراغ یې کړلو،
لا یو کال هم فرار و لا ما هغه مرستې مرسته نه دي رسېدلې راغله جټې چې کړلو تر اوسه مې مرسته را کړې هغه هغه خلکو ته هغه چې ماړه وو هغه وتې ورکړي یو څو نفرو ته.
السلام علیکم. د هلمند ولایت مې اشکن ولې د زما د ازادي کارکوونکو سره دغه خواهش دي چې زما غږ تر اسلامي امارت خلکو پورې ورسوي. په هلمند کښې دا کومې مرستې چې شکېدلې بله ورځ زما نوم په د څلور سوه ډالر کښې نوشتا دی بته د هغه کارکوونکو سو ما ته زنګ وویل سو که ستا نوم زموږ ډلې سي لېرې کوو یا به ته دا کومې روپۍ چې دي دا مې نیمې ستا دي نیمې زموږ دي. نو دا باید چې داسې د شخصي خلک دغه کوم خلک چې دوی سره کوم کار کوي د هلمند خلک نو دا باید چې داسې چمونه کښې دا اسلامي مرد مجاهدینو څه مسله دي چې دا خلک باید داسې خلک ودروي چې هغه د شخصي خلکو دغه روپۍ وانخلي نو دا خو ناجایزه ده.
السلام علیکم. نور نور آغا صاحب زاده د سرې میاشتې رئیس ته ووایه خدای تعالی له خودې دفه وچه ژبه څنګه جواب ورکوې چې ته وایه مرستې شفافې روانې دي په ټولو موسسو کښې فساد ادارې یو په دوه سوی دي که سم په حلاله که بشي دا یو په دوه سوی ګرد مسکینان د لوږې موږ د کور د کوچنیانو د بغارو څخه په ماجد کښې شپې کوو چې د میوو طاقت نه وي را پورې د خدای وبېرېړي داسې مه کوي د الله نه وبېرېړي کفار د بشر دپاره دغونه زور سوی دي څه چې د الله د رضا دپاره دین د اسلام دپاره هېڅ زور سوی نه لري. وسلام.
السلام علیکم. زه بخت محمد د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ د برینزو یارو کله چې خبرې کوم په باره کښې د مرستو دا کومې مرستې چې د یارو کله دپاره د کومو بېوزله خلکو دپاره راغلي ولې او د هغو نومان په کښې ورکړل شوي ولو د هغو په نامه راغلي دي دلته کومو خلکو سره چې کاټونه ولو یوغو په خپله راوړې په خپلو سره تقسیم کړې په خپل منځ کې چې ورته ووایو دا بعضې خلکو ته چې ولې دا کار تاسې کوي تا چې په خپلو کورو کښې نه نباسې وایي موږ خو پیسې پې باندې ورکړې دي دوی دا پیسې چا ته ورکړي په دې نه پوهېږو چې طالبانو ته روپۍ ورکړې دي که انجینرانو ته ورکړې دي په دغو باندې دې غور وکړي د بېوزله خلکو مرستې دا څو ګشته کېږي چې دوی په خپله سره تقسیم کوي چې بعضې خلکو کومه مرسته ده چې هغو یې سره چوي په هغو باندې بیا دوی تاچ اچوي یا دا څه شي ورته وایي پچه یا دغه پور باندې اچوي بیا یې دوی سره نه نباسي دا یو ګشت نه ده دا څلورم ګشت ده داسې خلکو قسم خدای چې یو وړې هغو په سود باندې روپۍ ورکړي دي په ثبوت باندې را ته وم چې هغو خلکو په سود باندې روپۍ ورکړي دي دا ناجایزه نه ده که یا ملګري ملتو دا مرسته مه را ته وایي یا د داسې خلکو دپاره تاسې په خپله ته یو ونیسي دا خپل خلک دا خلک ځان ته معلوم کوي هلته دا خلک اصلي خو نامنې دغه ده دې ته نامنې وایي کومه د امون دا چې خلک دي چې اوس مجبور دي یا خپل وړکې اولادونه خرڅوي او یا یې وزن نامنې خو دغه ده یا په کلي کښې بدي سره یو د بل سره به دیدار کړلو په دې خاطر باندې دغه انجینران دي یارو کلا چې دا کوم لیسې وړی ده دا په خپله دې دي په دې غور وکړي دا راسې پوښتنه وکړي زه بخت محمد یم له ما چې پوښتنه وکړه.
اول خو مبارکي وانده ازادي راډیو شل کلنې دغه ته ښه خدمتونه یې کړي دي الله پاک خیر ورکړي الله دې ښه ژوند ټولو همکارانو ته ورکړي زموږ هیله توجه دا ده چې په هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کښې دلته مرستې په شفاف ډول سره نه دغه کېږي ټولې مرستې د په قومي لحاظ سره ویشه کېږي او دلته هغه سړي ته مرسته رسېږي چې په طالبانو کښې یو څوک د یو چا یا دوست یا قریبې هغه سړي ته ورکول کېږي مسکینو غریب در شا پاتېږي اول زه سړی در شایمه چې زه خپله همسایه هم په هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کښې د کندهار سره راغلي موږ نه یې لیکل شوي مونږ هغه خلک لیکل شوي چې مشرانو په تجارت کاروبار روان هغه خلک لیکل کېږي موږ پاتې شوي اسلام ته احترام عصمت عفار.
زه د کندهار ولایت د تجسلي ناوې څخه خبرې کوم یو وخت وایي یو سړي بلبل ټینګ کړی وو نو دې بلبل وایي یو څو مرشد داستان وایه او ریز یې کوه نو باره دا بلبل یو وخت چپ شو دا بلبل چې چپ شو باره دا بلبل د خاوند یې سلیمان علیه السلام ته رالی باره یې ورته وویل ستا قربان شو دا بلبل دا ښه داستان وایه مګر اوس چپ شو باره ویل چې را وړه بلبل چې ورته را وړي باره یې بلبل ته ویل ولې د مخ ښه داستان وایه وو ښه ترانې ویل اوس یې نه وایه بلبل ورته وویل ول در مخه مې الله پاک جل جلاله ته ژړله فریاد مې کوي الله پاک له خو راته وویل چې صبر وکړه نو اوس ما صبر کړی دي بریا سړي ته وایي چې دا بلبل داسې وایي نو اوس هم چې هر څه دا د فریاد وکړي څوک نه شته چې په فریاد به ورسېږي صبر وا الله جل جلاله ته وکړي الله مهربانه دي.
السلام علیکم. زه مختار احمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم.
ما د اسلامي امارت څخه دا خواهش دي چې د نجونو تعلیم په ښه نظامي که اسلامي لحاظ او اسلامي توقعات کې اجازه ورته ورکړي، او بل د دغه میلمنې خور که خبرو په جواب کې زه دغه وایم چې دا وایي وه چې یو اسلامي ټولنې د یو انسان یو اسلامي یو شرعي ساتنه سوي یا روزنه سوي، هغه بیا د نجلۍ سره یا د ښځې سره پر بغل شینی هغه د خپل خور ته سترګو ورته ګوري. نو زما په جواب کښې دغه ده ورته چې عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه چې د عمر رضی الله تعالی عنه په روزنه سره روزل سوي وو، زنا په حد سره دی حد کړل شو، په دغه حد کښې چې شهید کړل شو، نو چې د هغه په روزنه سره هغه ورزل شو او هغه سم باندې هم شیطان غلبه وکړه، خو په موږ سس باندې په طریقه یې اولاد سره شیطان غلبه کوی شي. وسلام، السلام علیکم.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته. دغه طالبانو حکومت سړی غولۍ والا سړی غولۍ ځکه یې غولۍ چې دغه بیا بیا مونږ دغه کوو، مونږ اعلان کوو دا کوو دا کوو، نه دی دغه مایوبینو معاش ورکوي نه تفاوت ورکوي، داسې غولول کوي. دا څه د غولولو بازار دی نښلولی دی. وسلام.
الله، السلام علیکم. زه د پکتیا نه سید عمر خبرې کوم. د مایبین بچاره خو ډېر په بد حالات کښې دي. څو واره ولایت مقام ته لاړم، عریضه مې ورکړه مجیرینو ریاست ته، ولایت مقام ته، مونږ ته ستا چې زنګ وهو، مونږ ته که نوره مرستې نه راسره کېږي یا نو مونږ ته د خپل حق حقوق راکړي، مونږ چا ته سر وشکوو، چا ته فریاد وکړو، د مونږ د فریاد کولو هوی څوک نشته چې مونږ چا ته فریاد وکړو. مونږ دا غواړو چې مونږ ته د خپل حق راکړي. نو مونږ هم اسې کلي کښې بنډو کښې مونږ پاتې یو، هېڅ مونږ د غمخور څوک نشته چې مونږ غږ له لوړو مقامو ته ورسوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه بیا رادیو ته تلیفون کوم، دلته یو مایوبه یم، هېڅ کمک را ونه رسېد. سفتنا مې وکړل او پوه شو اوسه پورې څه درک نشته.
السلام علیکم ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دا د معلمانو معاش د رسمي معلمانو د خو ورکوي، میاشتې میاشتې هم ورکوي. بیا پرون داسې رادیو وویله چې د یونیسف ادارې هم $100 ټاکلي دي چې $100 د میاشتې ورکړي. ډاکټر زما معلمین چې کوم وه هغه خو هم د هغه ته ناست ونو، اوس بېکاره دي. دغه باره کښې چې دوی ته عمارت څه وړاندیز لري، دغه اوس معاش ورکوي نه ورکوي سره کړه دغه باره کښې عمارت یې پرېکړه وکړي.
السلام علیکم. زه عبدالقدس د کابل کمپنۍ څخه تاسو سره په اړیکه کښې یم. ما د خپلو هېوادوالو نه دا خواهش ده چې خارج ته دې نه ځي، خو بهر ملکونو کښې څه ګټې نشته، پوه چې خپل وطن دې آزاد کړي او آباد کړي، او له طالبانو سره او له جمعي حکومت سره دې مرسته وکړي. په خارج کښې د انسان ته د انسانیت په سترګه نه کتل کېږي، بلکې والو ډبول کیسه عزتي او بې ابرویي کیسه. تر هغه دا ښه ده دلته یوه ګوله وچه مړۍ پیدا کړي او ګزاره دې وکړي. وسلام. دا ازادي راډیو نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ احمد صاحب د هلمند ولایت ان سکل اول سوالی سم زنګ درته وهلی دی. هغه د حیدر چې هغه تا ته ولیدلی و، زه ډېر په دې خواشینی یم، ډېر افسوس راته درېږي. هغه کوچنیان چې داسې کوچنیان یا د تا سره نږدې وي، هغو ته مو پلرو څخه دا هیله کوو چې بانه د هغه د تا سر پټ کړي. او زه په دغه حیدر ډېر خواشینی یم. حیدر دې خدای پاک دغه خپل د مور پلار ته شپې وګرځي. په ډوډۍ ناست وم، ډوډۍ مې ته ستونې نه تېرېدل، دغه رقم وم. حیدر دې خدای پاک و ټول افغانانو ته شپې وګرځي او مور پلار ته د زړه صبر غواړم. السلام علیکم.
بلې، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحد عاشق د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ زه تاسو ته پیغام پرېږدم. زه د کلات هغه مظلومې کورنۍ ته خپل خواخوږي څرګندوم. خدای پاک جل جلاله دې له زړه صبر ورکړي. د خدای مې د جسم دومره په خواشینی په دغه ماشوم باندې چې زموږ خپل بچی وایي، د الله مو له ارمانې دی، ډېر زیات مو ارمان دی. د الله جل جلاله څخه دې کورنۍ ته له زړه صبر غواړم. او د اسلامي امارت مجاهدینو څخه هم مننه کوم چې خپل مسؤلیت یې په ډېره ښه توګه ادا کړي. خدای پاک جل جلاله دې دغه کورنۍ ته د زړه صبر ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه او دل روب کاکړ
د بلخ ولایت د چمتال د ولسوالۍ د نوشاري کاکړي د سیمې څخه یم او دغه غوښتنه